رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د امریکا د پوځ مخصوصي قواوې د افغانستان سرحدي قواوو ته د نوو وسلو په استعمالولو کې روزنه ورکوي. د پاکستان د پوځ لیډر سیز وای چې لوړ پوړي امریکایي جنرال ته ټلیفون کړی او اروپایي اتحاد له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې نه دفاع کړې ده.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د دفاع وزارت افغانستان ته د تازه امریکایي مشاورینو د ورتګ هرکلی وکړ.
امریکا کې کومک نیرو له امریکا څخه چې دا کتاب د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د مرستې لپاره راځي ډیر مؤثر دي.
په ننګرهار کې اته کسان چې پرون په بمباری کې وژل شوي وه شخص ول.
ثانیه کې چې هلته ډزې وشوې ډزې ډېرې شوې وروسته جیټې راغلې، جیټې چې راغلې بمباری وکړه.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو او افغانستان ته د امنیت د شورا د غړو هیوادونو د پاملرنې او سفر پر اهمیت د ملګرو ملتونو د پخواني مامور او سیاسي مبصر هاشم وحدتیار سره یو مرکه لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا د پوځ مخصوصي قواوې به د افغانستان د پوځ ځانګړو قواوو ته له مشورې ورکولو او نظامي روزنې نه علاوه هغو سرحدي ځواکونو ته هم نظامي روزنه ورکوي چې تازه د دفاع د وزارت په تشکیلاتو کې شامل شوي دي. د غور ولایتي چارواکي وایي چې نن د جمعې په ورځ د دغه ولایت په مرکز فیروسکو کې په یو کور کې د چاودنې له امله یو شپږ کلنه نجلۍ وژل شوې او د دوو سړو او یوې ښځې په شمول د کورنۍ 15 کسان ټپیان شوي دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي امریکا ته وویل چې دا یو ځانمرګي برید و او د بریدګر مړی هم د پیښې په ځای کې پروت و. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف اوګل ورته تلیفون کړی او اطمینان یې ورکړ چې د امریکا هوایي قواوې به په یو طرفه توګه د پاکستان په خاوره کې د خپلو هدفونو د لمنځه وړلو په خاطر حملې نه کوي. د پاکستان د پوځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ په پنډه کې خپره شوې د جنرال باجوه له قوله ویل شوي چې امریکایي جنرال د افغان وسلوالو جنګیالو لخوا د پاکستان د خاورې نه په استفاده په افغانستان کې د ناټو په قواو باندې د حملو په اړه د واشنګټن په اندېښنه باندې بیا تاکید وکړ. پاکستان له متحده ایالاتو نه د افغانستان په جنګ کې تر اوسه پورې $30 میلیارد مرسته حاصله کړې خو د ټرمپ ادارې ورته د نورو پیسو د لیږلو د ځنډولو پرېکړه کړې. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له ایران سره د لاسلیک شوې نړیوالې اټومي موافقې د سرنوشت په ټاکلو او پر ایران باندې اقتصادي بندیزونو په لګولو غور کوي، د امریکا اروپایي متحدینو ویلي دي چې اټومي موافقه عملي کیږي او باید چې سرغړونه ورنه ونشي. په لندن کې د خبریال هنری ریجول د رپورټ خلاصه اشق الله رحیمزی ته استا دراوړی.
د امریکای د خزانه وزیر سټیون منوچین خبرداري ورکړی چې توقع کوي سپینې مڼۍ به د ایران په خلاف د هیواد د بلستیکي توغندیو د پروګرام د پراختیا او په منځني ختیځ کې د تخریبي پالیسۍ له امله نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره په دې هم غور کوي چې د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې لمخې کوم اقتصادي بندیزونه چې نرم شي ول لسره ولګوي او کنه. خو اروپایي هیوادونو د ایران سره د لاسلیک شوې موافقې سخته دفاع کړې ده او وایي چې څوک دې پکې ګوتې نه وهي. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ د دفتر مشر فریدریکا موګرینی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره د ملاقات نه وروسته ویلي دي چې د دې موافقې نه زموږ اصل مرام حاصلېږي او هغه دا چې د ایران اتمی پروګرام د څارنې لاندې دی او کنټرولېږي. ظریف د ټرمپ د خبرداري نه وروسته د پنجشنبه په ورځ د اروپایي اتحادیې د خارجه وزیرانو سره د مشورې لپاره بروکسل ته تللی و. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
هند پر پاکستان باندې د متحده ایالاتو د نظامی مرستو د ځنډولو په اړه په محتاطانه ډول عکس العمل ښودلی. هندي چارواکي وايي فکر نه کوي چې د نظامي مرستو ځنډېدل به پاکستان وهڅوي چې د هغو وسلوالو جنګیالو په خلاف د توقع سره سم اقدام وکړي چې په کشمیر کې پر هندي قواو حمله کوي. د ټرمپ اداري ویلو په پام کې لري چې پاکستان ته 1.9 میلیارد ډالر نظامي مرسته تر هغې پورې ونلېږي چې په افغانستان او هند کې د وسلوالو جنګیالو په خلاف اقدام نه کړي. هندي چارواکي وايي ګمان نه کوي چې د امریکا د اقتصادي فشار په وجه به پاکستان په خپله خاوره کې د حزب المجاهدین په نوم د یوې وسلوالې ډلې دفترونه وتړي. جمهور رئیس ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په مرکې کې اشارتن ویل چې شمالي کوریا له مشر کیم جانګ اون سره د هغه په قول ډېرې ښې اړیکې لري. خو ټرمپ د وال سټریټ ژورنال له ورځپاڼې سره په امریکا کې دا خبره ونه کړه چې د کیم جانګ ان سره په ټلیفون باندې خبرې کړې او کنه. د فلیپین په جنوبي ټاپو منډوانا کې د 4 میاشتو پر لپسې عملیاتو خونړیو جګړو باوجود اوس هم د مسلمانانو وسلوال پاڅون دوام لري. په 13 میاشت کې د حکومت یولس کسان د بنسمارو د اسلامي ډلې د جنګیالو په حملو کې وژل شوي دي. ساینس پوهان لګیا دي د داسې زیرکو روباټیکي ماشینونو په جوړولو باندې کار کوي چې انسانانو سره به د هغوی د کورونو د غړو په څیر ژوند کوي او د کارونو په سرته رسولو کې به ورسره کومک کوي. د دې نوو روباټونو جوړېدل د آرټیفیشیل انټیلیجنس یا مصنوعي پوهې د ودې په برخه کې یو ستر انقلاب ګڼل شوی دی. دا روباټ چې د آر ټو ډی ټو په نوم یادیږي هغه روباټ ته ورته ښکاري چې مشهور امریکایي فلم سټار وارس کې یا د ستورو په جنگ کې ورنه کار اخیستل شوی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لندن ته خپل سفر فسخ کړی دی. د مخکینی پلان له مخکې ټاکل شوی چې ټرمپ به سږ کال د فروری په پای کې لندن ته سفر وکړي او د صدر اعظم تریسا مے سره د ملاقات نه علاوه به په لندن کې د امریکا د سفارت نوې ودانۍ پرانیزي. او دا هم یو وروستۍ خبر، د امریکا کانګرس د هغه قانون موده غځولې چې پر متحده ایالاتو باندې د خارجیانو د حملې د مخنیوي لپاره د پخواني جمهور رئیس جورج ڈبلیو بش د حکومت په زمانه کې نافذ شوی و او د اوباما د حکومت په دوره کې هم دوام وکړ. د دې قانون له مخې د امریکا استخباراتي ادارې د هغو کسانو څارنه کوي چې پر امریکا باندې د حملو نیت لري او یا د انټرنیټ په وسیله او یا له نورو لارو نه له حمله کوونکو سره مرسته کوي. دا ورته د سات خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د دفاع وزارت افغانستان ته پر روان پسرلی کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو د ورتګ هرکلی کړی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنیش وایي د نوې امریکایي سرتیری به د افغانستان د ځانګړي ځواکونه او سرحدي ځواکونه روزي او مشورې به ورکوي. په مکړې په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش وایي چې د مشورې او کومک د ځانګړي امریکایي ځواکونه به افغان ځانګړو ځواکونو سربیره سرحدي ځواکونو ته چې تازه د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې شامل شوي هم روزنه ورکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنیش امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ته پر نوې ټکنالوژۍ سنبال پوځي تجهیزات رسیدلي چې په اړه یې دا ځواکونه نورې روزنې ته هم اړتیا لري. جنرال رادمنیش ویل له امریکا څخه چې دا کتاب د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د مرستې دپاره راځي ډېر مؤثر دي. موږ کولی شو د هغې ټکنالوژۍ په هکله چې تازه زموږ په واک کې راکړل شوي اضافه معلومات ولرو او د دغو وسایلو څخه کار اخیستل به په اوسني حالت کې موږ د پخوا پرتله نور هم تورستانو په وړاندې بریالي کړي او د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې به راسره مرسته وکړي. د امریکا پوځ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او کومک ځانګړي امریکایي ځواکونه استي. امریکا پوځ ویلي چې دا ځواکونه به د 2013 کال په پسرلي کې افغانستان ته لاړ شي. د امریکا پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ځواکونه به د یوې لیوا په تشکیل کې د افغان امریکایي ځواکونو د روزنې او د مشورې لپاره په افغانستان کې فعالیت وکړي. د امریکا د پوځ د رسنیو یو چارواکي کریستوفر او پارډ ویلي چې دا ځواکونه به په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. هغه ویل چې په لومړي سر کې به د ځانګړو ځواکونو سل سرتیری په لومړي ځل یوازې افغان ځواکونو ته د مشورې او مرستې لپاره واستول شي. د امریکا د پوځ دغه چارواکي دا ونه ویل چې دا ځواکونه به چېرته مشي، خو د افغانستان د دفاع وزارت دویان مرستیال وایي چې دا ځواکونه به افغان ځانګړو ځواکونو ته او هم افغان سرحدي ځواکونو ته چې تازه د کورنۍ چارو د وزارت د تشکیلاتو جلا او د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې مدغم شوي روزنه او مشوره ورکړي. جنرال رادمنیش هم ویل چې په لومړي سر کې به سل ځانګړي امریکایي سرتیري افغانستان ته راشي. افغان حکومت د کورنۍ چارو له وزارت د تشکیلاتو څخه د سرحدي ځواکونو جلا کولو او د دفاع وزارت په تشکیلاتو د مدغم کولو سربیره د ځانګړو ځواکونو پرکا کولی اردو کچې ته هم لوړه کړې ده. د مخه د افغان ځانګړو ځواکونو د پرکې په تشکیلاتو کې دوه لیوا او اته کنډکونه موجود وو او د ځواکونو شمېر یې هم 12000 ته رسېده. افغان حکومت په پام کې لري چې دغه ځواکونو شمېر دوه چنده زیات کړي. اوس مهال د ملي اردو 2000 لیوا هم د ځانګړو ځواکونو په تشکیلاتو کې زیاتې شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان په سلی کې چې معمولا په افغانستان کې ورته د جنگ پسل وایي، د امریکا ځانګړو ځواکونو د سرتیرو راتک او د جګړې په ډګر کې مشوره او مرسته ډېره مهمه ګڼي او وایي چې پرته له شک څخه افغان ځواکونه دغه سلسله مشورو او مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني امریکا غږ اشار الوتی ویل چې دا ځواکونه به د نورو همکاریو ترڅنګ افغان ځواکونو ته د تخنیک په برخه کې هم لازمي مشورې ورکړي.
این میتونه بسیار موثر باشه، همکاری بکنه.
تغییر کوهستانی ویل د دوی همکاری کیدی شي چې ډیره ګټوره وي او زموږ سوال ځواکونو سره هم د محاربوي عملیاتو پر وخت او هم ځواکونو ته د روزنې په برخو کې همکاري وکړي. په ځانګړي ډول په تخنیکی برخه کې چې د محاربوي عملیاتو او ځانګړو هوایي عملیاتو کې ترسره کیږي، به د وسلوالو مخالفانو له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي.
کومک بکنه دولت افغانستان.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا د تیر کال په نیمایي کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان وروسته امریکا نه یوازې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر زیات کړی، بلکې د افغان ځواکونو ظرفیتونو د لوړولو لپاره یو لړ اقدامات هم کړي چې پکې دغو ځواکونو ته د بلیک هاک امریکایي هلیکوپټرو برابرول هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ مشمنې پښتو خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت په اچن ولسوالۍ کې د ظاهر قدیر د ملیشو او امریکایي ځواکونو ترمنز د نښتې ورسته د بمباری په نتیجه کې د وژل سوو کسان اته کسان نو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. که څه هم چارواکي وایي د دغې قضیې په اړه پلټنې روانې دي، خو سرچینې وایي چې په پیښه کې اته ملیشې وژل سوي او دوه امریکایي ځواکونه زخمیان وه. تفصیل یې د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار په چین کې د امریکایي ځواکونو او ظاهر قدیر د ملیشو یا پاڅون کوونکو ترمنځ د تیری ورځې درا پیښې شوې نښتې انګیزه لا په کره توګه نه ده روښانه، خو پاڅونوالي وازې دومره خبر دي چې د ظاهر قدیر د ملیشو او بهرنیانو په منځ کې لومړی ډزې شوې او لږه شیبه وروسته د ظاهر قدیر د ملیشو قرارګاه بمباري شوې ده. حکومتي سرچینې وایي د قدیر د ملیشو دوه قومندانان باچا خان او مینادار دواړه د بهرنو ځواکونو په منځ کې وچډزې شوي او امریکایي ځواکونو لومړی هم دغه دواړه قومندانان نشتلی دي. د ظاهر قدیر پلوي وژل شوي قومندان مینادار اورود چې په یو بل پوسټه کې وو هر څه په خپل سترګو لیدلی.
زموږ قومندان چې کله د دې ځینه حرکت کول د خارجیانو سره دې ځینه وخت موټرسایکل وکړي، واقعا داسې راپېښه شوه چې دو بر د خارجان هغه ساحې ته ورسېد، هغه موقعیت ته په دیزې کې ډزې وشوې. چې ډزې وشوې خو موږ موجود په اسانه کې هغه موقعیت کې نه وو، موږ په خپلې پوستې کې وو. ثانې کې چې هلته ډزې وشوې، ډزې ډېرې شوې، وروسته جیټې راغلې. جیټې چې راغلې بمباری وکړه بیا موږ چې په خپله پوستی کې وو ټول عمومي و مسله راغله. چې پوستی کې وو عمومي دا مسله راغله په محلیانو حاجي صاحب ظاهر قدیر ملیشې باندې، دا ټول چې وو خارجانو خالص لا کړ، عمومي محلیان سرحدیان ملي پولیس دا ټول موږ خالص لا کړو، خارجان اسپیشل فورس موږ خالص لا شو. سلاګانې په پوستو کې پاتې شوې، موږ یې بیرته په تنګې کلي باندې راویستو.
دوی وایي په دغه پیښه کې دوه امریکایي عسکر او یو ترجمان ټپیان شوي. د وژل شوو اتو پاڅونوالو جنازې نن د چین په پنډولا وسط خیلو کې وشوي چې 15 جنازې دی وکلی وي. پاڅون کوونکي او سیمه ییز پولیس وایي په دغه پیښه کې د قدیر 12 ملیشي وژل شوي چې اته مړي استل شوي او څلور مړي لا تر خاورو لاندې دي چې د استلو هڅې روانې دي.
چې دا دیسه صحیح موضوع هیڅ اته نه معلوم دا دې دیسه موجود موږ هغه ځکه نه پاتې دي سره وته دي څلور کس دي پنځه کس خاور لاندې دي چې اوسه ما مکتب لاندې
د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیانی وای پاچین کې پر امریکایي ځواکونو ډزې او وروسته د پاڅونوالو پر قرارګاه هوایی بمبار شوه خو وایي د دې مسلې د لارو خانکولو په خاطر پلټنې روانې دي چې اصلي کیسه معلومه شي ایوی حکومتي سرچینی امریکا غږ ته ویلي چې د تیرې ورځې په خوډب او هوایی بمبار کې د ظاهر قدیر دولس ملیشي وژل شوي او دوه امریکایي عسکر او یو ترجمان ټپیان دي امریکایي ځواکونو د ننګرهار پاچین کې د خپل یو سرتیری ټپي کېدل منلی دي تیر 2018 کال افغانستان او خاصتا ننګرهار د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی و چې یویش امریکایي سرتیری پکې وژل شوی دي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
په داسې حال کې چې ټرمپ د ایران د اټومي موافقې د سرنوشت په باره کې پریکړه کوي د اروپایي اتحاد متحدین یې ټینګار کوي چې دغه موافقه کار ورکړي خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه دا راپورټ رالېږلی دی
د امریکا د خزانه وزیر سټیو منچن د پنځشنبه په ورځ ویلې د توقع لري چې سپینا ماڼۍ به په ایران باندې د بالستیک توغندۍ و د پروګرام او په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د پیدا کېدو په ارتباط نوي بندیزونه ولګوي مګر د څرګنده کړه چې دغه پریکړه د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پورې اړه لري چې د 2015 کال د اتمو موافقې پورې مربوط نور اقتصادي بندیزونه ولګوي یا هم دغه بندیزونه به دوام ولري د دغه پریکړې نیټه نن د جمعې په ورځ پای ته رسیږي او د دغه موافقې نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د دغه موافقې سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی مګر د اروپایي اتحاد په ودانیو کې ظریف ته اروپایي اتحادي انډولانو تود هرکلی ووایه چې په دې ټینګار کوي د 2015 کال اتومي موافقه کار ورکوي د اروپایي اتحادې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا مونګری وای
delivering on its main goal which means keeping the Iranian nuclear program in check
دا خپل هدف اثر تر سوي چې معنی د ایران اټومي پروګرام لنجدې نڅاري د برتانیې د بهرانه وچارو وزیر بوریس جانسن ویل په منځني ختیځ کې د ایران نور اقدامات باید په اټومي موافقه باندې تاثیر ونه کړي د برتانیې د بهرانه وچارو وزیر بوریس جانسن زیاتوي
وی شود ان پارالل نوت کنیکټډ وذ د جی سی پی او ای بټ ان پارالل وی شود فوکس اون واټ ایران
من باید دیتا د جی سی پی او اس سره ارتباط ورنکړو مګر په عین حال کې د موږ باید په هغه څه باندې ټینګار وکړو چې ایران په ایمن کې کوي په سوریه کې د سولې سره مرسته وکړو او په سیمه کې د نورو موضوعاتو په حل کې مرسته وکړو دغه غونډه په داسې وخت کې وشوله چې جمهور ډانلډ ټرمپ د اټومي موافقې د یوې برخې په حیث په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو په باره کې پریکړه کوي د امریکا د خزانه وزیر سټیو منچن د پنځشنبه په ورځ ویلې پریکړه د جمهور رئیس پورې اړه لري مګر د سپینې ماڼۍ نه د نوو اقداماتو توقع لري سټیو منچن انوای
I am expecting new sanctions on Iran. We continue to look at them. We've rolled them out and I think
زه د ایران په خلاف د نوو بندیزونو د لګولو توقع لرم. مونږ ورته سترګې په لار یو. مونږ ورته هرکلی وایو او زه فکر کوم چې تاسو به د نور اقتصادي بندیزونو توقع ولرئ. په 2015 کال کې په ایران باندې لګیدل اقتصادي بندیزونه د تهران د اټومي فعالیت د ځنډیدلو په بدل کې لری کړل شول په 2015 کال کې په ایران باندې لګیدل اقتصادي بندیزونه د تهران د اټومي فعالیت د ځنډیدلو په بدل کې لری کړل شول د ملګرو ملتونو اټومي اداره وای تهران د موافقې د شرایطو مراعات کوي مګر څارونکې پالینا ایزیویچ ان وای امریکا او اروپا دغه موافقې ته په بل نظر ګوري د ستراتیژیکي مطالعاتو لپاره د بین المللي انسټیټیوټ غړي پالینا ایزوویچ وای
From the US perspective the agreement is even though it's a nuclear agreement it's more about just the nuclear
دغه موافقه د اټومي موافقې نه زیات څه دي د ایران د بالستیک توغندۍ او د ایران د سیمه ایزو فعالیتونو په باره کې اندېښنه شته دغه موضوعات په اروپا کې مهم نه دي ایزوویچ وای د اتومي موافقې سره د اروپا د ملاتړ باوجود د دغه موافقې راتلونکي د جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې پورې اړه لري دا وای
even though all the parties have gone to great lengths
حتی په دغه موافقه کې ټول شامل خو او ربان په پوره تفصیل سره رڼا چولې ده دا څو ملتي موافقه ده او دغه موافقه د راتلونکو لپاره امریکا مهمه ده په خاصه توګه د بندیزونو په علت او څومره زیات تاثیر به ولري ټول سترګې اوس واشنگتن ته دي په داسې حال کې چې ډانلډ ټرمپ د خپل یو کلن جمهوري ریاست په دوره کې د بهرنۍ پالیسۍ د یوې مهمې پریکړې لپاره تیاری نیسي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د نړیوال جهانی بانک د یوې وروستۍ سروې له مخې وژونکې ترافیکي پیښې د مخ په پراختیا هیوادونو اقتصادي وده سوکه کړې او د پرمختګ مخه نیسي. په دې باره کې د امریکا غږ د خبریال سټیوبر ګونا د رپورټ خلاصه تاسو ته دراوړو. دا یوازې دا چې دا وخت د نړۍ د مخ په پراختیا هیوادونو کې د مرګانیو ترافیکي پیښو له امله د یوې ټولنې د افرادو ژوند بربادیږي، اقتصادي ودې ته یې هم خورا زیات نقصان رسوي. نړیوال بانک د جمعې په ورځ په خپل یوه تازه رپورټ کې ویلي دي چې په هغو هیوادونو کې د سړکونو او لویو لارو د جوړولو په سکتور کې سرمایه ګذاری ته اولیت ورکړسوی چې خلک یې په عمومي ډول کم عایدات لري او یا د منځنۍ درجې اقتصاد لري. دا رپورټ وایي چې د نړۍ په کچه هر کال 1.25 میلیون خلک په ترافیکي پیښو کې ژوند له لاسه ورکوي چې د دې جملې څخه یې نیوې په سولو کې په نیستمنو او نادارو هیوادونو کې د سړکونو د خرابتیا په وجه پیښیږي. دا سروې ښیي چې زیاتره په وژونکو ترافیکي پیښو کې د 15 کلونو او 90 کلونو ترمنځ کم عمره کسان مري، خو په رسمي کچه دې مهمې مسئلې ته لازمه توجه نه کیږي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن. قدر مون اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان د روانو حالاتو په باره کې پاموکړی د ډیوی رادیو د خبریال ارشد حسین رپورټ ده.
د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ لخوا پاکستان باندې د درغلو د تورونو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې شخړې په ترڅ کې د پاکستان او امریکې اعلی پوځي مشرانو په لومړي ځل د یو بل سره د ټلیفون په لیکه خبرې اترې کړې او د پاکستان د فوج ویان د اداره وایي چې د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا امریکایي جرنیل ته په ډاګه کړې چې پاکستان بچرې هم امریکې ته د امداد د بحالۍ لپاره لاس ونیسي. د پاکستان د فوج ویان د ادارې ISPR لخوا جاری کړی شوی خبر کې ویلی شوی چې د سینکام جرنیل جنرل جوزف ووټل او یو امریکني سینیټر د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا سره د ټلیفون په لیکه خبرې اترې کړې او د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د بیان نه مخکې او وروستي صورتحال باندې تفصیلي خبرې اترې کړې. بیان وایي چې د امریکې د سینکام مشر جنرل جوزف ووټل وینا وا چې امریکا د ترهګرې ضد جنگ کې د پاکستان قربانې ستایي او د اسلام آباد واشنگتن ترمنځ اړیکو کې راغلي کړکیچ او تناو به هم ډیر زر ختم کړي شي. امریکایي جرنیل جنرل باجوا د امریکایي امداد او کولیشن سپورټ فند د ودرولو د امریکې د پریکړو نه هم خبر کړو او ویل چې امریکا د پاکستان په ځمکه د یو طرفه کاروای اراده نه لري. ولې د ځنې افغان وګړو لخوا د افغانستان پر ضد د پاکستان د خاورې کارېدو په باب لا همکاري غواړي. بیان کې مخکې ویلي شوی چې د پاکستان د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا امریکایي چارواکو ته په ډاګه کړی چې د هغه هیواد بچرې هم امریکې ته د امداد د بحالۍ کولو خواست ونکړي او پاکستان غواړي چې د ترهګرې پر ضد جنگ کې د ورکړې شوو قربانو ستاینه وشي. د پاکستان د فوج د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د خولې دغه بیان کې لیکلي شوی چې پاکستان د ردالفساد د عملیاتو د لارې د ترهګرو ګردې ټکانې ختمې کړي. د دفاعي چارو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وای د پاکستان پوز غواړي چې د امریکا لخوا ودرول شوی د پوزي امداد ځنې برخې بحال کړي شي
او اس کے ساتھ ساتھ جو کوآپریشن کا عمل دونوں فوجی سطح پر تھا وہ دوبارہ چل پڑے. تو اس کی خواہش ہے پاکستان بھی امریکہ سے اپنے ریلیشن کو مکمل طور پہ بریک نہیں کرنا چاہتا، لہذا میرا خیال یہ ہے کہ اس میٹنگ کا یا جو یہ ٹیلیفونک گفتگو ہوئی ہے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کیا کوئی کامن گراؤنڈ نکالا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کا تعاون امریکہ کو افغانستان میں اس طرح رہے کہ جو پاکستان کے کنسرنز ہیں افغانستان میں، جو پاکستان کی شکایات ہیں، ان پہ بھی جو ہے وہ غور کیا جائے.
ہوائی ددواڑو ہیوادونو د عسکری چارواکو ترمینز شوی خبرو بل مقصد دا هم کی دیشی چې ددواڑو ہیوادونو د پوزونو ترمینز د همکارۍ عمل دوباره پیل شي او دا خواهش دواړو اړخونو ته موجود دی. پاکستان هم
قدر من اوریدونکو د پولیو یا گزارن د ډرامو د لړۍ په خبرولو سره د خبرونه پای ته رسوو. هله د چ ډراما واوري.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
دا څنګه په کور کې دا تروبوی دی؟
خیریت خو دی؟
نن میلمانه راځي، دا هغه لپاره مې کور لږ خوشبویه که
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، ډېره ښه سریقه لري.
ښه، اوس دا وایي چې څوک دې میلمانه دي؟
نن د واکسین له دفتره یوه ډاکټره راځي او د کلي ښځو ته د واکسین د ګټو په باره کې معلومات ورکوي.
داسې کسان شته چې د واکسین د ګټو په هکله ونه پوهېږي؟
ولې نشته، ډېر خلک لا اوس هم نه پوهېږي چې واکسین څه شی دی او څه ګټې لري. که داسې نه وای نو د پولیو نوې پیښې به نه لیدل کېدې.
دغه دومره معلومات دې له کومه کړي دي؟ ته خو ډېر زیات معلومات لرې.
دا مې په ښوونځي کې زده کړي دي. تېره اونۍ د واکسین کسان ښوونځي ته راغلي وو او دغه خبرې یې کولې.
دا ښه کار کوي چې ښوونځیو ته ځي او هلته تبلیغ کوي، ځکه هلته د ټولو کلیو زده کوونکي او ښوونکي وي او ژر دغه پیام تر هر چا رسېدلی شي. نو میلمنو ته دې څه شی تیار کړي دي؟ مقصد مې خواړه دي.
هغو خو وویل چې هېڅ شی مه تیاروئ، ځکه چې موږ یوازې د معلوماتو وړاندې کولو لپاره درځو او وخت نه لرو چې څه وخورو.
د هغوی پروګرام به ښایي همداسې وي، خو موږ نشو کولی چې میلمانه پرته له چای څخه رخصت کړو، او هغه هم د یوه ډېر نیک کار د کولو مبالغین.
نو ته څه وایې چې څه وکړو؟
زه خو وایم که نور هېڅ هم نه وي، لږ چایو شیدې به له کلچو سره ورکړو، که څنګه؟
هو همداسې به وکړو. حسیم شکر دی هر څه په کور کې شته.
زه نو چې تیاری ونیسو.
قدرمنو میندو او خویندو، له هر څه نه مخکې تاسو ټولو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
قدرمنی ډاکټر صیبی، زم د دې کلي د اوسیدونکو په استازیتوب لومړی ښه راغلاست درته وایم او بیا مننه درڅخه کوم چې موږ ته د یوې ډېرې بدې ناروغۍ په باره کې معلومات راکوي چې هغه د ګزارن یعنی پولیو ناروغي ده. خدای دې تاسې ته خیر درکړي چې دومره د خپلو خلکو غم در سره دی.
خیر شي.
زه هم له تاسې نه ډېره مننه کوم چې خپل کارونه مو پرېښي او دلته راغلی یئ چې د ګزارن په باره کې د ما خبرې واورئ.
و ډاکټرې لورې،
ووایه ترورې څه وایې؟
ما ویل که کومه پوښتنه راته پیدا سي بیا پوښتنه وکړو که نه؟
ادې، مقصد مې همدا دی چې د ګزارن په باره کې د تاسې پوښتنې ځواب کړم او څه نور اضافي معلومات درکړم. نو به پوښتنه کولو ډېره خوشحالیږم.
ښه ده سي لورې.
نو تیار یې که نه؟ خویندو، تاسې ته معلومه ده چې ګزارن یوه ډېره بده ناروغي ده او څوک چې ووهي بیا نه مړ وي نه ژوندی او د نورو د اوږو بار شي.
رښتیا وایي لورې، د ما لیور ګزارن وهلی و تر څو چې مړ کېده تر هغو ټولې کورنۍ وینې ورسره قید کړې، دومره ورسره په عذاب و.
هو، بدی په دې کې ده چې یو ځل څوک ګزارن ووهي بیا یې علاج نه کېږي.
که یې خارش ته بوزي هم نه ښه کېږي؟
نه، که هر ځای بوزي هم نه ښه کېږي، ځکه چې د دنیا په هیڅ هیواد کې هم درمل نشته او نه یې هم علاج. ګزارن یوازې یو علاج لري او هغه هم د ماشوم له پیدا کېدو وروسته د هغه واکسین کول دي. نو والدین یعنی پلارونه او میندې باید خپل ماشومان له پیدا کېدو وروسته په منظم ډول واکسین کړي چې د ټول عمر لپاره له څو ډېرو بدو ناروغیو څخه په امان کې پاتې شي.
هغه کومې ناروغۍ دي؟
هغه پولیو یا ګزارن، شنه ټوخلې، چیچک، تیتانوس او سرخکان دي. نو والدین مجبور دي چې خپلو ماشومانو ته دغه واکسینونه چې په مفت ډول یې کلینیکونه او روغتونونه خلکو ته تطبیقوي وکړي، او هغه هم په خپل ټاکلي وخت کې.
هغه څنګه؟ پوه نه شوم لورې.
هغه داسې چې کلینیکونه له لومړي واکسین وروسته ماشوم ته یو کارت ورکوي چې په هغه کارت کې د واکسین کولو نیټه او د بیا ځلې واکسین کولو وختونه په نښه شوي وي، یعنی چې بل ځل بیا څه وخت واکسین شي.
خدا شي لوري پوسوم
خو تر ټولو ډیره بد او خطرناک ناروغي د پولیو یا ګوزن ناروغي ده چې په ټولو نړۍ کې لمنځه تللې او یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې ده. د همدې عمله ټولو نړۍ هڅه کوي چې د دغې بدې ناروغۍ ریښې له دغو دو هیوادونو څخه هم وباسي.
څنګه ولوري؟
د واکسین په واسطه. د پولیو یا ګوزن واکسین کولی شي چې دغه بده ناروغي له دې دوو هیوادونو څخه هم ورکه کړي.
خدای دې وکړي.